ماسپخین 2 بجې شوې. عزتمنو اوریدونکو، له دې سره دا د ازادۍ راډیو یو بل یو ساعت خپرونه پیل شوه. د دې خپرونې کوربه مو زه حمید مومن یم. سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. په روانه خپرونه کې چې تر 3 بجو دوام کوي، اوري چې د کونړ د ځینو سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو افغان حکومت تورنوي چې د پاکستان د راکټي حملو د بندولو لپاره سند کړي. د امو سین په حوزه کې مو د اومه تیلو د ایستلو په اړه له روسیو پرمختګونو هم خبرو. ځینې نور مطالب هم لرو، خو په سر کې خبرونه په نړیوال خبرونو کې اوري چې د بشري حقوقو د سر نړیوالې ډلې له پاکستاني چارواکو غوښتنه ده چې له زیاتېدونکو فرقوي بریدونو د اقلیت شیعه مسلمانانو د ساتنې لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. د روسیې یو عالی رتبه چارواکی وایي چې مسکو داسې استاد او شواهد نه لیدلې چې څرګنده کړي ایران د اټومي وسلې پر جوړولو کار کوي. خو دا هر څه وروسته اوس کابل سټوډیو ته ورځو او له ناجا صافي څخه د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو.
لمړی هم تر دې مهاله د سو مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د کونړ په 2 ولسوالیو به هم د پاکستان له خاورې څخه 15 سلویښتو غندې وشتل شوي چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 13 سلویښت ساعتونو کې د افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 2 وسلوال طالبان وژل شوي. بشپړ خبرونه. د کونړ په 2 ولسوالیو به هم د پاکستان له خاورې څخه 15 سلویښتو غندې وشتل شوي چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوي. د دې ولایت والي سید فضل الله وحیدی وایي چې 8 توغندې پر دنګام او 8 دېرش په نړۍ ولسوالۍ لګېدلې. له بلې خوا نن د کونړ له 14 ولسوالیو څخه دیني عالمانو او قومي مشرانو دغلته یوه غونډه وکړه او پر میشتو بهرنیو ځواکونو یې په انتقاد سره وویل چې که دغه ځواکونه د پاکستاني توغندیو د بندېدو په اړه اقدام ونه کړي نو په سیمه کې موجودیت ګټې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو ځواکونو چارو کې تل تمه خولي چې افغانستان او پاکستان به دغه مسله په ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 13 سلویښت ساعتونو کې د افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 2 وسلوال طالبان وژل شوي، 15 ټپیان او 6 نور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دغه عملیات د کابل، ننګرهار، بلخ، کندهار، اروزګان، میدان وردګ او پکتیا ولایتونو په اړوندو سیمو کې ترسره شوي دي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد د کورنیو چارو وزارت څرګندونې ردوي او وایي په 13 سلویښت ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې پر افغان او بهرنۍ ځواکونو بریدونه کړي چې له امله یې افغان او ایتلافي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. افغان چارواکو د دوی ادعا نه ده تایید کړې. ایساف ځواکونو نن په کونړ ولایت کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي وژل کېدل تایید کړل. دغه ځواکونو نن په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې د القاعده شبکې دغه غړی ابو سیف نومیده او په حیدر بابا مشهور و چې د جمعې په ورځ په کونړ ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل شو. ګومان کېږي چې ابو سیف په پاکستان او افغانستان کې د القاعده شبکې لپاره په سرحدي چارو کې اسانتیاوې برابرولې. او د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې سختو سیلابونو له امله ګڼو خلکو ته مالی زیان نړولی. د کونړ په بخښنې سره د حصارک ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس ازاد راډیو ته وویل چې سیلابونو د حصارک په بیلابیلو سیمو کې په سلګونو جریبه کرنیز ځمکې او استنادي دیوالونه له منځه وړي.
زیاتره زراعتي ځمکې چې په هغه کې شولې، جوار، ترکاري ګالې وې دا په سلهاو جریبه تشریف کړي له منځه وړي. زیاتره میوادارې ولې چپکړي. یو پل و د دوبۍ په مځکه کې تقریبا 300 متره استنادي دیوال و.
د ننګرهار په نورو ولسوالیو کې هم د نورو سیلابونو ریپورټونه ورکړ شوي، خو د زیانونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. دا د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له سلیم محمد سالی سره واورئ.
د بشري حقوقو د سر ډلې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له قضیتیدونکو فرقوي بریدونو د اقلیت شیعه مسلمانانو د ساتنې لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. سازمان وایي دغه کسان د خپلو رقیبو سنیانو لخوا وژل کیږي. په امریکا کې ډیر د څارونکو ډلې په یو تازه بیان کې ویلي سشکل په ټول پاکستان کې په هدفي وژنو کې لږ تر لږه 300 شیعهګان وژل شوي دي. بیان زیاتوي د 1000 اقلیت تر سلو زیات کسان په بلوچستان ایالت کې وژل شوي. د بشري حقوقو د سر دغه ډله وایي د پاکستان چارواکي د سنی سختریزو ظاهرا ممنوع ډلو لکه لشکر جنگوي په وړاندې په اقدام کې پاتې راغلي. د دې سازمان په باور دې ډلې په بشپړ معافیت سره فعالیت درلود. بلخوا د پاکستان کابینه د تروریزم ضد قانون مسوده تصویب کړه. د دې نوې پیشنهاد سوي قانون هدف د تروریزم مالی مرسته جرم ګڼل کیږي چې د دې نوې پیشنهاد سوي قانون هدف د تروریزم مالی مرسته جرم ګڼل دي چې جزا به د بانکي حسابونو کنګل کېدل او د ملکیتونو ضبطېدل وي. د پیشنهاد سوي اقداماتو له مخې محکمې کولی سي تلیفوني او برېښنایي ارتباطات د سند پټګو مني. کارپوهان وایي چې دغه مسوده د پارلمان لخوا تصویب سي د تروریزم اړوند مشکوکو کسانو د څېړنې او قانوني تعقیب په برخه کې د پام وړ بدلون راولي. د روسیې یو لیرتبه چارواکي وایي مسکو داسې اسناد او شواهد نه دي لیدلي چې څرګند کړي ایران د اټومي وسلې پر جوړولو کار کوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن ویل ایران د اټومي انرژي د سر نړیوال ادارې د څارونکو تر کنټرول لاندې یوازې د اټومي موادو پر تولید کار کوي او داسې نه ښکاري چې دغه مواد د پوځي اهدافو لپاره وي. ریابکوف له اسرائیل او د په خبره له نورو هیوادونو غوښتل د تهران د اټومي پروګرام له کبله پر ایران برید ونه کړي. دوی ویل د کارول به د منځنی ختیز لپاره مصیبت پرون کوي. د ترکی پوز وای دغه هیواد په لویدیس کې د وسلو په یو ډیپو کې د 14 لکبله 25 سرتیر وژل سوی دی. دغه هیواد لوی درستیز په یو بیان کې ویلي دغه 14 پرونه وخت د افیون قره حصار په یو ډیپو کې سوی چلاسی بمونه په کې ذخیره سوی وو. چارواکو درات کړی چې دغه پیښه دی تروریستي حمله وی. په امریکا کې د ډیموکرات ګوند ملي کانګرې ته په وینا کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن له میلیونونو تر سخت فشار لاندې امریکایانو وغوښتل چې د جمهور ریاست د دویمې دورې لپاره د بارک اوباما معاملات تړ وکړي. په شمالي کارولینا کې د ډیموکراتانو د کانګرې دویمې ورځې ته په وینا کې کلینټن د جمهور رئیس د پالیسیو بشپړ ملاتړ وکړ. embodies the values the ideas they way the jamhur rais obama taglara da arzushtuno mafkuro aw da america da haga taglori shkarandoy da chi amerikayan de yishtami padi la para da hewa da lidlori padalari da shariko fursatuno gado masuliyatuno shariki husaini aw yawi shariki tolani ehsas haga khob da chi amerikayan da khpal hewa la para wini. د روسي د نکراره شمال په چچنیا جمهوریت کې چرواکي وایي یو پولیس ترمن په پلازمینه ګروزنی کې هغه وخت وژل سو چې پر موټرې به می 14 وسوه. چرواکي وایي دغه پولیس د تیلو او غازو د تاسیساتو د امن د تامین مسولیت درلود او د سېشنبه پر سهار په به می 14 کې او د سېشنبه پر سهار په به می 14 کې ټپي سوی و چې ورسته یې پرختون کې ساور کړه. چرواکي وایي دغه بم د دې پولیس ترمن تر څوکۍ لاندې ځای پر ځای سوی وو. او د شفافیت نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال رشوت اخیستل او په دې ستونزه کې په بهرنیو هیوادونو کې د شرکتونو ګډون زیات وو. دغه څرون کې سازمان وایي د نړیوال اقتصادي بحران له کبله د دې پدری په وړاندې مبارزې ته حکومتونو لږه پاملرنه کړې ده. راپور وایي امریکا او جرمني هغه دوه هیوادونه دي چې تر نورو زیاته هڅه کوي چې د دې ستونزې مخه ونیسي او پرې نږدې چې شرکتونه د رشوت په ورکولو سره د تړونونو په برخه کې پر تصامیمو اغیز ولري.
خبرنامه له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په منځني سپدو له 1690 سربیره په اف ام 3.15 په صفاتو کې هم واورئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې واورئ azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولی شئ چې لینک یې د ویب سایټ په لومړي مخ کې پروت دی. او اوس هم د روانې خبرونې موضوعات. جرمنی غواړي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه یو بحث پیل کړي. دا چې دا بحث به کله او په څه ډول پیل شي د دې تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پاکستان راکټي حمله لا هم روانې دي خو حکومت د مخنیوي لپاره لا هم کوم کار نه دی کړی. د سیمې اوسیدونکي وایي
اوس هم توپونه روان دي ولې حکومت یې زموږ پوښتنه نه کوي. حکومت همدا باز راغلی موږ ته په کلو کې پراتې دي. موږ ته په کلو کې به سرحدین باید لاړ شي سرحد ته.
په دې اړه له سیمې رپورټ لرو. دا خبرونه په دویمه نیمایي کې د ځنو سیمایزو او نړیوالو مسایلو سربیره د ګړې اچار 19 پروګرام هم لرو.
چې بل ځای خوشي وای نو لیوانی خو نه وم چې دلته به له چوچوکې لاندې کېناستل. د
دا وایه نو فلم دې ولید او که نه؟
فلم پرېږده پخپله په ما فلم جوړ شو. زما وروره
اورېدو ته را سره ملتیا وکړې. وسم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. جرمني د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غیر دایمي غړي په توګه وړاندیز کړی دی چې نږدې دوه اونۍ وروسته د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. دا وړاندیز برلین د افغانستان په اړه له پاکستان سره له یوې موافقې وروسته کړی دی. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
جرمني غواړي چې روانه ملت میاشت افغانستان مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وڅېړل شي. د جرمني تر دې اعلان یو ورځ مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر گودو وستروویل په برلین کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنارباني کر سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تر خبرو وروسته وویل د پاکستان له همکاري پرته د افغانستان د موجوده ستونزو حل ستونزمن دی. وستروویل څرګنده کړه پاکستان د سیمه په سبات کې یو پریکند رول لري. مش په هیڅ چې له پاکستان پرته د افغانستان د ستونزو حل لاره نه تر سرګو کیږي. د ملګرو ملتونو د غونډې په اړه بیا په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر وویل د سپتمبر په شلمه به په امنیت شورا کې یو ځانګړی بحث د افغانستان په اړه جوړ شي. پیټر ویټینګ وویل په دې غونډې کې به له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې خبرې وشي او افغان حکومت ته به د بشپړ واک د سپارلو موضوع وڅېړل شي. ټاکل شوی دی چې د 2014 میلادي کال تر پایه بهرني محارب پوجان له افغانستان ووزي او تر هغه دمه به د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. جرمني له امریکا او بریتانیا وروسته دریم هیواد دی چې په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې ډېر پوجان لري. د جرمني اوس مهال تر 3000 ډېر عسكر په افغانستان کې دی ردی چې اکثره د افغانستان په شمال ختیځ کې اوسي. له دې ډلې څخه ټاکل شوی دی چې 1500 روان میلادي کال خپل هیواد تستانه شي. د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته جرمني د افغانستان په سیاسي بهیر کې ډېره پراخه ونډه لرلې ده. د بون په غونډه کې د افغانستان د اوسنی نظام بنسټ کې شودل شو.
په ریپورت کې مو واوریدل چې جرمني غواړي نږدې دوه اونۍ وروسته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر مسلې یو بحث وشي. جرمني چې تر امریکا او برتانیې وروسته تر بل هر هیواد ډېر پوځیان په افغانستان کې لري د افغانستان د سولې په برخه کې څومره مرسته کولی شي. دا موضوع احمد شیبر په اروپا کې د سیاسي چارو له کارپور ډاکټر اکبر وردک سره شریکه کړې ده. ښاغلی وردک د افغانستان د سولې په هڅو کې د جرمني د ونډې په اړه وویل
د جرمني دولت او د آلمان خلک پرواتی د روان د افغانستان د خلکو حکومت دوستان پاتې شوې دي او په افغاني ټولنه کې د آلمان خلکو دولت ته ترانسفر کېدل کی او له بل لوري د آلمان موقف همیشه د سپات شوې دي چې د افغانستان په چارو کې د منفي مداخله نه همیشه راځي کړی. نو زه فکر کوم چې د کوم اقدام کوي چې په افغانستان کې سوله راشي د دې امکان ډیر زیات دی چې په دوی باندې هم د دولت مخالفینو هم د افغانستان د دولت او د افغانستان د خلکو اعتماد تر نورو ولسونو نه او تر نورو حکومتونو زیات وي.
ډاکټر صاحب ورداک تیر کال له راپورټونو سره سم په قطر کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې تماسونه پیل شول په هغه کې هم وساتت جرمني کړی و. څه فکر کوي خبرې ناکامه شوې؟ آیا طالبان په جرمني باندې اعتماد کولی شي چې بیا د روغې جوړې خبرو ته وهڅول شي؟
د افغانستان د سولې کلی د جرمني په پلاس کې نه ده. له دې لامل کومه ناکامي هم د دې مذاکرو یا د دې اقداماتو نتیجه نه من سره راغلی وي. نو مسؤلیت د جرمني په خلکو باندې نه دی. زه فکر کوم چې دا مسؤلیت مستقیما د افغانستان د دولت او د امریکا د حکومت پورې او طالبانو پورې اړه. نو زه فکر کوم چې جرمني همیشه د خپل موقف او حیثیت ساتلی دی چې د وساطت رول ولوبولی شي.
د سیشن بی پورس په برلین کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په ارتباط خبري وکړه. د جرمني د امنیت شورا وړاندیز او کچیرته تیر کال خبرو ته راشتو چې له طالبانو سره جرمني وساطت کړیو د غټولي خبري کې سره یو ځای کو. د سینما لمیجستي جرمني بیا هم د تډيره لیوالتیا لري چې د افغانستان په سولې کې لکه څنګه چې د بون په غونډه کې نقش درلود اوس بیا ډیر رول ولري.
رول خو مخامخ ولري مګر خبره دا ده چې په نږدې راتلونکي کې نو 2014 کال کې به د ناتو ځواکونه د افغانستان اوزي. نو ډیر ضروري او لازمي خبره ده چې تر هغه وخت پر په افغانستان کې یا سوله راشي او که سوله نه راشي لا اقل فضا داسي وي چې د افغانستان کې بیا ګډوډي رامنځته نه شي. نو هغه علي زلي چې د امریکایانو له خانه او یا د افغانستان د حکومت له خانه شوي دي تر اوسه پر خوی کوم مثبته نتیجه نه معلومه شي. نو که تاسو د جرمني د جګر تر اوسه خی چې علت دا اوسي چې دا یو نوی کارت دی چې د بین الملل پلاستیک دی او لوبه ولې غوړي مخصوص 2014 کال پوری لا اقل په افغانستان کې سولې د راتلو لپاره یو امیدواری پیدا شي.
ډاکټر ابګر وردکو چې د افغانستان په سوله کې د جرمني د ونډې په اړه خپل نظر څرګندولو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تر اوسه پورې د پاکستان د پوځ له لورې د توپونو درنې حمله روانې دي او دوی ته مالی او ځاني زیانونه اړوي. دوی له حکومت غواړي د دانګام ولسوالۍ ته د میلور د ځواکونه ولېږي او په هغو ځایونو کې د ځای پر ځای کړي چې د سردار داود خان د واکمنۍ په محل افغاني ځواکونه پکې پوسټ درلودل. د کونړ والی وایي د دفاع وزارت لوی درستیز ورته ډاډ ورکړی چې یا د ستونزه به ډېر ژر حل کړي. په دې اړه نور تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې له تیرو 15 میاشتو څخه د دوی په ولسوالۍ د پاکستان فوز د توپونو درنې توغندې راولي او تر دې دمه دوی ته زیات ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. خو تر اوسه افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو د پاکستاني سرتیرو دزو ته هیڅ جواب نه دی ورکړی او نه هم ولسی خلکو سره کومه پزړه پورې مرسته کړې ده.
زمانو ماقل شهر دانګام د ولسوالۍ مرکز اوسیدونکو اوس هم توپونه روان دي. ولې حکومت دې زمونږ پښتنه نه کوي؟ حکومت هم دا بازار غړي موږ ته پکل کې پراته دي. موږ ته پکل کې سرحدین باید لري. سرحد ته پولیس باید خپل د محلي وځي پیدا کې.
خو موږ دا بر خلک یو خار او تبیلا سر کمر زور بړول سیان دا موږ 15 میاشتې دی ګولو وشتو. زمنګ زنانه او مثال ماشومان د بغارونو کې پراته خار ته نه پریدو. خو دینه رسو چې مجبور شو چې د افغانستان حکومت زمنګ غمونی کې نوښت پاکستان ته نوزو کته برازو خبر ته خپل باندې پاتې ده.
زه زیرا مین د دانګام ولسوالۍ د ګورېګا اوسیدونکو
هم
موږ باندې د پاکستان نه فنه مرمۍ راوړېږي او ډېرې تنګلې ډېرې باندې ارڅه ډېر راته خراب ل.
دوی وای پوخا چې د دانګام ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د ملي اردو کومې پوسټي موجودې وي. باید اوسنۍ حکومت هم هلته بیرته ملي اردو ولېږي څو د خلکو او خپل سرحدونو ساتنه وکړي.
زه بادر شیر د دانګام ولسوالۍ د ګورېګا اوسیدونکو ما زمنګ د دولت نه دا وختونه نه منګ سره پوځي مرسته الترا ویلګه او د خپل سرحدات وساتي. په خواجه داوود خان د وخت کوم پوسټي و چې هغه زین لازم منګ پوځو نراشي او منګ د ولسم داو سمکاري کوو او داو سمرسته حکومت کوو داو سرحدات په ملاتړ کوو.
کوم چې داوود د وخت نه بعد اردو را شو په مغز کې اردو کې همکاریو کې په خاطر اول کې منګ او ورسته د منګ پوسټي اردو خیر دی پروانه کې منګ د اردو سره یو موټي یو اتحاد یو مغز دی او یو ماواز ان شاء الله
منګ اردو غواړو چې راشي او اردو ځای پزې شي او موږ سمرګري شو او د خپل بارډر ته کباډر ته نخلو د بارډر نسبه ته هوخه جوګا نه زو زخاره ما
زمونږ د دولت نه دا خواهش ته چې یا وردرا ولېږي یا غټ زمونږ ساتنه وکړي په دې غو کې نشه کوله مونږ ته د داد غرا کې چې مونږ خپل پاتېګو خپل ساتنه خپل باندې وو.
د کونړ والی فضل الله وحیدی به وای چې دوی سره د دفاع وزارت لوی درستیز ژمنه کړي چې دانګام او هغه سیمو ته به د ملي اردو سرتیري واستوي چې په کوم ځایونو کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال افغان ځواکونه ځای په ځای وو. خو خلکو ته هم پکار دي چې په خپل سیمو کې ووسیږي.
د پاکستان ISI او پنجابیان دوی دا پلان لري چې د دې مرمۍ په واسطه تاسو وباسي دغه منطقې نه خپل خلک ځای پزي. تاسو کوشش وکړئ چې تاسو سرحدي خلک د خپل نارینتو او خپل ضرورتو تاسو خپل ځایونه مو پرېږدئ او تاسو نظامیان او اداره که یو انچ په کونړ خاوره کې پاکستانی نږدې شو او خپل پیمات نه کړ بیا تاسو راشي زموږ پیمات.
له تیرو 15 میاشتو څخه د کونړ په یو شمیر سرحدي او په ځانګړي ډول د دانګام په ولسوالۍ د پاکستان له لوري د توپونو توغندې راوشتل کیږي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د چهارشنبه په ورځ د مهاجرینو او عامه روغتیا وزیران او د بیړنیو پیښو سره د مبارزې رئیس او په مشرانو جرګه کې د کونړ استازي دغه ولایت ته راغلي وو چې درې واړو چارواکو په خپل خپل برخه کې بې ځای شو کورنیو سره مرستې وکړي او په راتلونکي کې د لا زیاتو مرستو ژمنه وکړه.
بیا هم په موضوع کې پاتې کېږو. د نورستان ولایت سیمیز چارواکي د دې ولایت په کامدش او برګمټل ولسوالیو کې د پاکستانی ملشو شتون اندېښمن کړی دی. د نورستان والی تمیم نورستانی د چار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستانی ملشه غواړي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو ځینې ډلې ځای پر ځای کړي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د نورستان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د افغانانو په جامو کې ځینې پاکستانی ملشه دې ولایت ته راننوتي او غواړي چې د دې ولایت د ځینو ولسوالیو امنیت ګډوډ کړي. د نورستان والی تمیم نورستانی د چهارشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې دا ملیشه هڅه کوي چې د کامدیش او برګ مټال په ولسوالیو کې ځای پر ځای شي. د د کامدیش او برګ مټال ولسوالیو د وروستي امنیتی وضعیت په حکله وویل.
تقریبا 15-20 روز میشه که ما معلومات داریم در ولسوالی کامدیش و برگمتال. ما
کابو 15-40 روزه کیږي چې معلومات لرو د کامدیش او برگمتال په ولسوالی کې وضعیت لږ څه بدل سوی. د کشفی ارګانونو او خلکو د راپورونو لمخې پاکستانی ملیشه پکښې لیدل سوی او غواړي د طالبانو ځینې ډلې پکښې ځای پر ځای او یو لړ عملیات پیل کړي، خو په وروستیو 4-5 ورځو کې دا تماسونه زیات سوي دي.
نورستان ولایت له پاکستان سره ګډه پوله لري او راپورونه وایي چې ډیر ځله پیدا پاکستان لورې د راکټونو بریدونه کیږي. په مشرانو جرګه کې د نورستان ولایت سناتوران هم د کامدیش او برګ مټال وروستي امنیتي وضعیت اندېښمن کړي او وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI هڅه کوي چې دا سیمې د دولت مخالفینو ته په یوه خوندي ځای واړوي. د مشرانو جرګې غړی ډاکټر حضرت شاه له حکومت او پتیره له امنیتي ارګانونو هیله کوي چې د پاکستان د بریدونو او خوځښ پر وړاندې دی ورته عمل وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي سره له دی چې په یادو سرحدي سیمو کې ناامني او پکې د پاکستاني ملیشو لاسوهنې مني، خو وایي چې افغان ځواکونه آماده دي چې د دښمن هر ډول برید پکې شنډ کړي. د دې وزارت وایاند ظاهر عظیمي وایي
قوات کافی در نورستان وجود داره تا حالی هم هر حمله که کردن به لطف خدا و حمایت مردم افغانستان توسط نیروهای ما و شما به شکست مواجه شده.
د نورستان په ولایت کې کافی ځواکون است تر اوسه چې دشمن هر برید کړی د خدای په فضل او د خلکو په همکاری شند سوی او پر راتلونکي کې به هم داسې وي. موږ د والی صاحب تشویش درکوو، خو ډاډ ورکوو چې ملي اردو امادګي لري څو د دشمن هر ډول خوځښت په قوت سره وځپي.
دا لومړی ځل نه دی چې د نورستان سیمه ییز چارواکي په سیمه کې د پاکستان له نفوذ او لاسوهنو شکایت کوي. له دې مخکې هم د نورستان او کونړ ولایتونو چارواکو د پاکستان د راکټي بریدونو او لاسوهنو څخه شکایتونه کړي دي. کارپوهان وایي لسمه دې راهیسې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې ناامني خپره او وسلوال مخالفین پکې ځای پر ځای کړي.
ټاکل شوی د روانه سپتمبر میاشتې په 10 نیټه د بګرام زندان ټول مسولیت بهرني ځواکونه افغان حکومت ته وسپاري. دغه زندان افغان حکومت ته د هغه تړون له مخې سپارل کیږي چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی و. د موضوع نور تفصیل له کابل د معصوم میوند په رپورټ کې.
افغان حکومت له امریکایي ځواکونو څخه د بګرام زندان مسولیتونه اخیستل یوه لویه بریا بولي او ډاډ څرګندوي چې افغان ځواکونه به دغه زندان په ښه ډول وساتي. د دفاع وزارت ویلي چې د دې زندان د ساتلو لپاره یې ځانګړي کسان روزلي چې دغه زندان له نړیوالو معیارونو سره سم وساتي. د دې وزارت ویان ظاهر اعظمي وایي چې د دې زندان د سپارلو ډېرې چارې بشپړې شوي او له 3,000 زندانیانو څخه یوازې 4 اوس له بهرني ځواکونو سره پاتې دي.
شاید حدوداً 30 نفر یا بیشتر از 30 نفر
د بګرام زندان خپل وروستي پړاوونه بشپړوي. کېدای شي تر ډیر شو ډیر زندانیان پاتې وي. په دې زندان کې چې 3,000 تنه بندیان وو، له دې ډلې 3,000 تنه افغان لورې ته سپارل شوي دي. یو شمېر تر سپارلو مخکې آزاد شوي دي. اوس 4 تنه زندانیان پاتې دي چې هغوی به هم پر ټاکلي وخت افغان لورې ته وسپارل شي.
د بګرام زندان د کابل شمال ته د پروان په ولایت کې یو له هغو مهمو او لوی زندانونو څخه و چې اداره او کنټرول امریکایي ځواکونه کوي. افغان حکومت له امریکا سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو د تړون د لاسلیک کولو لپاره د دې زندان مسولیت ورسپارل یو اساسي شرط بللی و. په دې اړه تر ډیرو خبرو وروسته د روان کال د مارچ میاشتې پر 9 د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر جنرال ابراهیم وردک او د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن په کابل کې افغان حکومت تر دې زندان د سپارلو تړون لاسلیک کړ. د روان سپتمبر میاشتې 10 هغه ورځ چې امریکایي ځواکونه دغه زندان افغان حکومت په بشپړ توګه سپاري. د چارو ځنی پوهان په افغانستان کې هغو زندانونو ته چې افغان حکومت یې اداره کوي په اشاره وایي شاید افغان ځواکونه د دې زندان په هغه ډول ساتنه ونه کړي چې مخکې کېدل. د سیاسي چارو یو پو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقونو ساتنه او د زندانیانو شکنجه کول لا هم په افغانستان کې پر ځای پاتې ستونزې دي.
دا زندان کله چې امریکایانو سره یو معیاري زندان
غذا و صحت و ده طول شان مراتب زما تشویش داده کلا چه ده زندان افغانان تر تسلیم شي امکان لري چې مونږ ونشو کولی چې هغه ټول معیارونه په پام کې ونیسو. د بله خوانه دغه د شکنجې مسله یو مسله دی چې زه په دې باندې دومره یقیني نه یم چې افغان په لوري به هم دغه معیارونه مراد کړي او د بشري حقوقو هغه نورمونه په دغه زندان کې مراد شي.
امریکا چې دغه زندان یې له تیرو لسو کلونو راهیسې اداره کوي او د وسلوال طالبانو مهم کسان یې پکښې ساتل، د شپېتو میلیونو ډالرو په ارزښت پر نړیوالو معیارونو له سره برابر جوړ کړي.
بیا هم په موضوع کې پاتې کېږو. د فراه ولایت له محبس څخه پرون د چهارشنبې په ورځ شپږ پنځوس تنه بندیان خوشي او د درې درشو نورو د بند په موده کې کمښت راوستل شو. دغه زندانیان د افغانستان د جمهور رئیس د وروستي فرمان له مخې چې د هیواد د خپلواکۍ له امله یې صادر کړی و خوشي شوي دي. نور حال زموږ د خبریال په راپور کې.
په خوششو بندیانو کې جنایي او سیاسي بندیان شامل دي. دغه شپږ پنځوسانه بندیان د افغانستان د جمهور رئیس د وروستي فرمان له مخې چې د هیواد خپلواکۍ له امله یې صدر کړی و خوشي کېږي. د فراه ولایت د بندخون یا زندان مشر سمنوال عبدالقیم اعظمي وایي دغه کسانو هر یوه تر اتو کالو د فراه په زندان کې تیر کړي. دغه په وینا دغه بندیانو د بند څخه دوه یا درې کاله پاتې و، نو ځکه خوشي او همداشان د درې دېرشو نورو بندیانو په بند کې کمښت راغلی دی.
به تعداد 56 نفر از محبوسین مردانه از محبس ولایت فرا راه شد.
پنج پنځوسان نارینه بندیان د افغانستان د جمهور رئیس د 1550 شمیره فرمان له مخې د زمري د 23 یا د خپلواکۍ ورځې په ویاړ خوشي شول. په دوه بندیانو کې سیاسي او جنایي بندیان شامل دي. همداشان د درې دېرشو بندیانو په بند کې تخفیف راغلی دی. په همدې حال کې هغه کسان چې د بند خوشې شوي هم خوښ دي. دوی وایي د بیکاري او بېوزلۍ له امله یې ناوړه کارونو ته مخه کړې وه، ولې تر دې وروسته به په ټولنه کې سالم ژوند ته مخه کړي. دوی اوس د دولت غواړي چې د کار زمینه ورته مساعده کړي. د فراه ولایت په زندان کې کابو 1500 تنه بندیان ساتل کېږي. د ځای د کمښت له امله ځینې په خیمو کې ژوند کوي. خوشي شوو بندیانو هیله وښوده چې کاشکې جرم او جنایت نه وای تر څو د څو کاله د دوی ازادي نه وای اخیستل شوي.
د قانون وزارت چارواکو د ولسی جرګې د ځینو غړو هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې وایي حکومت د امو سیند د حوزې د تیلو په قرارداد کې کومه ګټه ترلاسه کړې. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس د پنځمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته همداراز وویل چې د امو سیند حوزې د تیلو د ویستلو کار به په یوه میاشت کې پیل شي. د دې موضوع نور تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د قانون وزارت چارواکي وایي چې د امو سیند د تیلو حوزې د یوې برخې استخراج به د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پیل شي او د همدې کال تر پایه به په مجموعي توګه 1,50,000 بیلره خام تیل را وایستل شي. د دغه وزارت د پالیسۍ عمومي رئیس جلیل جبرانی د پنځمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امو سیند د تیلو حوزې له خالص عوایدو څخه افغان حکومت 6% ګټه ترلاسه کوي. ښاغلی جبرانی وویل چې د امو سیند د تیلو خراج و 25 کلنه پروژه ده چې له اقتصادي پلوه افغانستان ته ډېرې ګټې لري.
کمپنی کې برنده شوه او نو گفته بدن چې ما 15 ډالر برتون فاکول امتیاز صرف میته.
اگر ګټون کې کمپنی ویلی چې دوی افغان حکومت ته 15% امتیازي حق ورکوي، کچېری یو بیلر تیل په 100 ډالر خرشي په هغه باندې د کمپنی لخوا 40 ډالر لګښت راځي. په قرارداد کې راغلی چې دغه تیل له خالص عاید څخه 20% ګټه افغان حکومت او 10% خپل کمپنی اخلي. 900 ډالر څخه 65 ډالر افغان حکومت ته راځي او 3.8% ګټه کمپنی ته ځي.
ښاغلی جبرانی وایي چې کمپنی بل خپل خالص عاید څخه افغان حکومت ته مالیه هم ورکوي. د امو سیند د تیلو حوزې د استخراج تړون شاوخوا 8 میاشتې مخکې د افغان حکومت او یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. د امو سیند د تیلو حوزې اداري رئیس وایس شیردل بیا وایي چې د تړون له لاسلیک کېدو څخه را په دې خوا په دغې پروژه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. نوموړي وویل چې دا مهال لاس پرمختللي اکتشافي ماشینونه د امو سیند د تیلو په حوزه کې کار کوي تر څو د تیلو نورې سیمې مشخصې کړي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر هم دغه پروژه ګټوره بولي او وایي چې افغانستان ته اقتصادي سیاسي ګټې لري. ښاغلی اکبر وایي یو شمېر وکیلان غواړي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه پروژه کمزوري وښيي.
دغه واقعا ډېره مفیده پروژه ده. د څو اړخه دغه چې مثلا په
پارلمان شو وایز فکر کن چې په پارلمان کې هم یو سلسله مشکلات وجود لري او دا هم مافیایي کړیو یو تعداد ځای نیولی ده او غواړي چې په اصطلاح په یو رقم چې نوي د بدې قراردادونه خپلې ګټې تعمین کړي او ګټه یې د دغې نه یوازې اقتصادي ګټه ده بلکې سیاسي ګټې هم لري.
په همدې حال کې د قانون وزارت وایي چې د آمو سیند د تیلو په حوزه کې د عامه ساتنې 300 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او په دې برخه کې امنیتي ګواښونه ټول له منځه تللي. د آمو سیند د تیلو حوزه د افغانستان په دریو ولایتونو سرپل، جوزجان او فاریاب کې موقعیت لري چې د معلوماتو له مخې په دغه سیمه کې لسګونه میلیونه بیلره تیل موجود دي. د قانون وزارت وایي هر کله چې په دې حوزه کې د تیلو ټولې سیمې کشف شي نو د تیلو کیفیت ته په کتو به یوه لویه تصفیه خانه هم جوړه شي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په همدې سره د روانې خپرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې په خپرونه کې د ګوړې اچار او ځینو سیمه ییزو مسایلو ته هم کتنه کوو، خو اوس سالم احمد صالح را سره په سټوډیو کې دی او د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 12 وسله وال طالبان وژل سوي، 15 ټاپیان او 16 نور نیول سوي دي. د کونړ پر 12 سولیو بیا هم د پاکستان له خاورې 15 توغندي وشتل سوي چې چاته یې مرګ ژوبل نه ده اړولې. د پکتیا ولی په شمال کې جوړ سوي محلي پولیس په خاصو ډلو او تنظیمونو پورې تړلي خلک بلي او یې کچرې مخنیوي ونیسي د بیګنا خلکو وژنه به زیاته سي. د بشري حقوقو د سر ډلې له پاکستان نه چارواکو غوښتي چې له زیاتېدونکو فرقوي بریدونو څخه د اقلیت شوې مسلمانانو د ساتنې لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. د پاکستان کابینه د تروریزم ضد قانون مسوده تصویب کړه. د دې نوې پیشنهاد سوي قانون هدف د تروریزم مالی مرسته جرم ګڼل دي. د روسیې یو عالي رتبه چارواکی وایي مسکو داسې اسناد او شواهد نه دي لیدلي چې څرګنده کړي ایران د اټومي وسلې پر جوړولو کار کوي. د ترکیې پوځ وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د وسلو په یو ډیپو کې د چاودنې له کبله 25 سرتیري وژل سوي دي. په امریکا کې د ډیموکرات ګوند ملي کانګري ته په وینا کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن له میلیونونو امریکایانو وغوښتل چې د جمهور ریاست د دویمې دورې لپاره د بارک اوباما ملاتړ وکړي. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال رشوت اخیستل او په دې ستونزه کې په بهرنیو هیوادونو کې د شرکتونو ګډون زیات وو. او د ارمنستان وکیلانو په پارلماني کچه له هنګاري سره خپل رسمي اړیکې وځنډولې.
له سلام احمد صالح څخه په مننه وړاندې په خبرونه کې په لخرګه کې حق انجونې چې زده کړې نشي کولای د انجونو د لیسې په ورکشاپونو کې د لاسي صنایعو، کمپیوټرو او نورو مسلکونو زده کړې کوي. په دې مسلکي ورکشاپونو کې داسې خزه هم شته چې په خوابه سوالګري کوله، خو اوس په یوازې سرتوانی د خپل کورنۍ ته نفقه او نور مواد برابر کړي. د موضوع نور تفصیل د محمد الیاس دای په رپورت کې.
دلته د لشکرګاه شهر د انجونو د لیسې په انګړ کې شاوخوا 1500 انجونو ته د مسلکي زده کړو یو ورکشاپ جوړ شوی دی. دا وخت د هغوی د تفریح دی. په دې انجونو کې اکثره وایي مور او پلار ورته په ښوونځي کې د زده کړې اجازه نه ورکوي، خو د لاسي صنایعو او کمپیوټر د ورکشاپ ته اجازه اخیستې ده. زما مشکل دا و چې درس ویلو ته مې اجازه نه درلودل. په کور کې هم بیکاره وم، خو دلته راغلم په دې ورکشاپ کې شامل سوم او خیاطي زده کوم او دوه ښځو څخه چې بیکاره دي غواړم راسي او دلته مسلکي زده کړي ترلاسه کړي. دا د هلمند په کچه د خپل ډول مخې لومړی لوی ورکشاپ دی چې ښځې پکې مسلکي زده کړې کوي. په دغو ښځو کې ځینې داسې دي چې په یوازې سر خپل کورنۍ ته نفقه برابروي. بیبی شیرین د ویډ ولس کسیز کورنۍ مشر ده. هغه د برتانیا په مرسته دغه جوړسي ورکشاپ ته په دې موخه راځي چې مسلکي زده کړې وکړي او ورسته اولاد ته د ډوډۍ او کالیو د برابرولو جوګه سي.
دلته خیاطي مې کوله، رالم ځان په خیاطي کې واچو، بهره خالص ورم، د مکتب خالص ورم، اعتماد را پسې و، شا و خاره پسې و، هیڅ څوک مې نه دل، نه مې ورور دلودې، نه مې پلار دلودې چې ما خبر وکړي.
و موږ مجبور یو، اعتماد مغایر تلیدل، پښنان مغایر تلیدل. موږ ډیر خوشاله چې موږ په دغه کار کې شامل یو. موږ خپل کار وکړو، موږ ډیر ځینې خوشاله، موږ ډیر ځینې راضي یو په دغه کار سره چې موږ شامل. کړی مردې درول مردا کار چې زدا کوم خپل ماشمان په سات مشپر مچن ماشمان ته ګټه جنډه و وزیر رسیر ویني پر دغه رقم را رسیر چې خپل مزور خپل خواري کو ورو دي خو ته نور قدرت مجنه لور نه موږ نور شي لور چې مزه په ځان وایې په وسات
پلی ورکشاپ کې انجینر او شته د خامک دوزی کمپیوټر انګریزي ژبه او د لاسي صنایع په نورو برخو کې زده کړې کوي د دې روزنیز پروګرام مسؤلین وایي د کمپیوټر او انګریزي ژبه په برخه کې په کافي اندازه مسلکي ښځینه ښوونکي نه لري ځکه نو نارینه ښوونکي مرسته کوي شکریا او رحماني دوه ښوونکي دي چې خپل شاګردانو ته د کمپیوټر او خامک دوزی زده کړې ورکوي
ما د افتاد کلډي سیستم
دا وایي زه د ګلدوزی ښوونکی يم او زده کوونکي مې د زده کړې له بهیره راضي دي تر اوسه مې د سمال او غاړې رغول ورښودلې دي خوشاله یو ځکه داسې کورنۍ ډېرې دي چې د دې ورکشاپ تر زده کړې وروسته به خپلو کورنیو ته حلاله روزي پیدا کړي
دلته مختلف کورسونه شته د خوندو لپاره اول کمپیوټر دی هغه زده کوونکو ته ویل کېږي چې دوی دولسمه څخه فارغ یا یولسم سم کوي او انګلیش کلاس هم دلته دوی لپاره لرو انګلیش کلاسونه دوه کلاس لرو خو اوس پیران یو کلاس دی هغه تدریس ورته کوي نور کلاسونه مو دوی لپاره سته خیاطي ګلدوزي کلاسونه دي خو هغه بیا هغه زده کوونکي دي چې سواد نه لري یا کوم یا ټیټ سواد کړی وي خو هغه کسان چې په یولسم سم کې دي یا دولسم سم کې دي یا فارغ وي دغه څخه یا ځینې معلمین زیات معلمین زموږ سره ستدلې زموږ سره کمیشه درسونه لاسره وایي
د دې ورکشاپ مشره میرمن کریمی فضلی ده دا وایي اکثره زده کوونکي یا بې سواده دي او یا هم هغه ښځې دي چې د سړک پر غاړه خیر ټولاوه چې اوس له سوالګرۍ راګرځېدلي او خپل مستقل کارونه کوي میرمن فضلی وایي تر اوسه 4500 تنه ښځینه له مسلکي زده کړو فارغه کړي دي چې د کمپیوټر تر څنګ د انګلیسي ژبې او لاسي صنایعو په برخه کې عملا کار کړی دی او اولادونه ته روزي برابروي
موږ د دې پروژې د دوامه دوره ده نیو دوره مو فارغین کړی دي چې فقط 4500 خوندې د ګلدوزی خیاطی د دې فارغ سی ویلی اما د انګلیس د کمپیوټر شاګردان مو فقط شپږ میاشتې لپاره درې میاشتې په دوره کې تیر کړي درې میاشتې مو په دوامه دوره کې د خیاطی او ګلدوزی او صنایع دستي او انګلیسي سره نو زموږ هغه خوندې دي چې ډېر خوندې بیکاره په کور کې وي یا مثال خدا نه کړده د سړک پر غاړه ناستې وي یو خیر خیرات ته ناستې وس ډېر خوندې دي راځي دي زموږ سره دلې راځي خپل کسب زده کوي که خیاطي خیاطي زده کوي که ګلدوزي ګلدوزي زده کوي فقط دوی داسې خوشحاله دي اول د خپل د کور مشکل علي بیا کولای شي چې دغه سي د نورو دغه سي مثال ارزان به څوک بعضي استادان چې د ګلدوزي یا د خیاطان چې ډیر په قیمت بیرغې دوی په مناسب قیمت یې رغي خپل د کور مشکلات دی علي
هلمند افغانستان لنا امن ولاتونه ګرل کیږي په دې ولایت کې د نامنوی یو ولایت بیکاری ګڼل کیږي په دې ولایت کې د تیرو کلونو په نامنوی کې په لسګونه کورنیو خپل لپاره برابرونه کې له لاسه ورکړي دي او د زیاتو کورنیو نه فقره برابرون کې شجری دلته د جنو نور ولایتونو په څیر د شوز په وړاندې د تاوترخواله پیښ هم ډیره ده بل خو کلتوري مجبوریتونه هم زیات شجری په دفترونو کې لکار کول را ګرځولې دي هغه شته چې په روزنیز دورو کې ګډون لري له دولت څخه غواړي چې دغه ډول نور پروګرامونه هم ورته برابر کړي چې هم له بیکاری خلاص شي او هم خپل اقتصادي ستونزې په خپل هوارې کړي محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
اوس هم د امریکا انتخاباتي کمپاینونو ته ورزو د امریکا دیموکرات ګوند تیر شپه جمهور رئیس باراک اوباما رسمن د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره د دې ګوند کاندید معرفي کړ د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن د دیموکراتانو کانګریس ته په وینا کې اوباما د جمهور ریاست لپاره یو مناسب شخصیت کړ او پر میلیونونو امریکایانو غږ وکړ چې د نومبر د شپږمې نیټې په انتخاباتو کې د هغه ملاتړ وکړي نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې
د ډیموکراتانو کانګریس په وینا کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس بیل کلینټن له میلیونونو تر سخت فشار لاندې امریکایانو وغوښتل چې د جمهوری ریاست د دوهمې دورې لپاره د باراک اوباما ملاتړ وکړي په شمالي کارولینا کې د ډیموکراتانو د کانګریس دوهمې ورځې ته په وینا کې کلینټن د جمهور رئیس د پالیسیو بشپړ ملاتړ وکړ او ویل
پرزیدنت اوباماز اپروچ embodies the values the ideas and the direction
د جمهور رئیس اوباما تګلارې د ارزښتونو مفکورو او د امریکا د هغه تګلوري ښکارندوی ده چې امریکایان د یوشتمه پیړۍ لپاره د هیواد د لوري په اړه لري د شریکو فرصتونو شریکو مسؤلیتونو شریکې هوساینې او یوې شریکې ټولنې احساس هغه خوب دی چې امریکایان د خپل هیواد لپاره ویني کلینتن دیموکراتانو ته چې خوښۍ او ولولې څرګندونې وویل، اوباما موږ بیرته د رغولو یوې اوږدې لارې ته برابر کړي و. هغه د یو پرمختللي او زیات تعادل اقتصاد اساس ایښی دی. کلینتن همدارا څرګنده کړه چې اوباما تر اوسه د هغو تېروتنو په لیرې کولو لګیا دی چې جمهور غوښتونکو کړی وې. هیڅ جمهور رئیس نمان له ما مخکې هیڅ یې ونه شوای کولی چې ټول مخکني اشتباهات اصلاح کړي، لکه چې هغه په تیرو څلورو کلونو کې کړي دي. د کلینتن له وینا وروسته ډیموکرات ګوند باراک اوباما رسما د نومبر د شپږمې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د دې ګوند کاندید معرفي کړ. نوموړی به د جمهوري غوښتونکو له کاندید میت رامنی سره چې مخکې د جمهوري غوښتونکو لخوا رسما کاندید شوی سیالي کوي. نظر شمیرنې ښیي چې اوباما پر خپل سیال لږ څه مخکې دی. اوباما به نن کانګرې ته وینا وکړي.
بیا هم په موضوع کې پاتې کېږو. له بل لورې په افغانستان کې سیاسي څېړونکو وایي چې په دې هېواد کې د جنگ د ډېر دوام له امله په امریکا کې په انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان مسله ډېره نه یادېږي. دوی وایي چې د ډیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو د ګوندونو کاندیدان هڅه کوي چې د امریکا لپاره د اقتصادي پلانونو او طرحو په بیانولو سره د رای ورکوونکو پام ځان ته راواړوي. خو ځینې سیاسي کتونکي وایي چې د امریکا د جمهوري ریاست کاندیدان په راتلونکو ورځو کې خپلې بهرنۍ پالیسۍ بیانوي چې ښایي د افغانستان مسله پکې لومړیتوب ولري. دا چې د باراک اوباما او میت رامنی په انتخاباتي کمپاینونو کې افغانستان ته ولې زیات پام نه ده شوی، نسیم شفق په دې یو تحلیلي راپور برابر کړی.
سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د امریکا د جمهوریت ریاست د کاندیدانو په روانو انتخاباتي کمپاینونو کې افغانستان د هغه هیواد د جمهوریت ریاست د تیرو انتخاباتي کمپاینونو په سیر ګرمه او اساسي مسأله نه ده. دوی وایي چې د امریکا د خلکو د تمې پر خلاف د افغانستان روانه جګړه ډیره اوږده شوه چې په سیاسي او اقتصادي لحاظ یې د نوموړي هیواد پر خلکو ناوړه اغیزه کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ډیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو د ګوندونو کاندیدان نشي کولای چې د افغانستان له روان جنگ څخه د یوې لویې لاسترولنې په توګه یادونه وکړي.
نه جمهوری خواهان او نه هم دموکراتان کومه لویه لاسته راوړنه د افغانستان په جګړه کې نه لري. په دې معنا چې دلته جګړه اوږده سوه د ارمان امریکایان پکې وژل کېږي، دا هغه عوامل دي چې باید دا کاندیدتوران مطرح نه کړي. یو دوه مسله یې دا ده چې اقتصادي لحاظه دا جګړه امریکایانو ته ډېره ګرانه تمامه شوې ده. په خپل امریکایانو باندې فشار دی د مالیاتو نه دا جګړه تمویلېږي. په دې اساس که جګړې ډېر صفت وکړي قناعت نشي ورکولی خپلو وګړو ته.
په امریکا کې د جمهوریت ریاست راتلونکي انتخابات د روان میلادي کال د نومبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. خو د دې انتخاباتو لپاره د امریکا د دواړو ګوندونو جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې لمخ کنه پیل شوې دي. د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید میت رامنی او د ډیموکراتانو د ګوند کاندید اوسنۍ ولسمشر باراک اوباما په دې هڅه کې دي چې د خپل سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او داسې نورو پلانونو او فعالیتونو په بیانولو سره د خلکو ملاتړ راخپل کړي. د سیاسي چارو څېړونکی زبیر شفیقی هم د ښاغلي ستانکزي په سیر نظر لري، خو زیاتوي چې امریکا په افغانستان کې کومه داسې لاسته راوړنه نه لري چې د دواړو ګوندونو کاندیدان وتوانېږي په یادولو سره یې خپل بریا یقیني کړي.
هلته چون طرفداران د جنګ مخ په کمېدو دي، د افغانستان جنګ ډېر وخت شو او د امریکا د خلکو د نظره دغه جنگ ته ډېر حده پورې بې فایده روان دی. حکومت او اپوزیشن دواړه چې دا اوس کوم نمایندان لري په دې مسله ډېر حساس دي. داسې خاص پیغام دوی نه لري چې پیلان د افغانستان د جنگ په رابطه هلته دوی رایې پرې وګټي.
ولسمشر باراک اوباما ویلي چې دای به د افغانستان روانه جګړه د عراق د جنگ په سیر ژر خو په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. د جمهوریت غوښتونکو د ګوند پر کاندید میت رامنی له دې عمله انتقاد هم کړی چې ګوند یې په خپله انتخاباتي مبارزه کې د افغانستان له مسالې په څنګ تیر شوی. سیاسي کارپوهان وایي چې د افغانستان د رواني کشالې په اړه د امریکا د جمهوریت غوښتونکو د ګوند پالیسی د وسلوالو مخالفانو پر ضد جدي مبارزه او په بشپړ ډول د هغوی له منځه وړل جوړوي. خو د دوی په خبره ډیموکرات ګوند په دې هڅه کې دی چې د افغانستان روانه شخړه له هرې ممکنې لارې ژر حل شي. د ولسی جرګې په خوانی غړی او د سیاسي چارو کارپو داود سلطانزوی وایي چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو دواړه کاندیدان د افغانستان مسأله جدي نیسي، خو د په خبره تر اوسه هغوی پر خپلو بهرنیو پالیسیو نه بلکې پر کورنیو او اقتصادي مسایلو یې خبرې کړي.
دواړه کاندیدان ورو ورو راځي چې خپل خارجي سیاست نور سیاستونه مشخص تر کړي او په آینده هفتو کې به د افغانستان موضوع یاده سي. مګر تر اوسه چې یاده سوی نه وه د تعجب وړ نه دی، ولې چې زیاتره موضوعات داخلي موضوعات ول او د احزابو تحرک په ارتباط د خلکو د راجلبولو په ارتباط د کوششونه په داخلي کچه روانه وه.
د امریکا د جمهوری ریاست د ګټلو لپاره د ولسمشر باراک اوباما او میټرامنی انتخاباتي مبارزه په داسې حال کې دوام لري چې په نوموړي هیواد کې لا هم اقتصادي بحران شته او د وزګارتیا فیصدي هم ډیره لوړه شوې ده. د امریکا په خوانی جمهور رئیس بیل کلینټن د چهارشنبه په ورځ د ولسمشر اوباما له کاندیداتورۍ څخه ملاتړ وکړ او له هغه څخه د یو ښه او بریالي ولسمشر په توګه یادونه وکړه چې د امریکا د اقتصاد بیا رغونې لپاره ډېرې هڅې کړې، خو بیل کلینټن هم په خپلو خبرو کې افغانستان یاد نه کړ. د افغانستان روانه جګړه یو لس کاله مخکې د جمهوریت غوښتونکي جمهور رئیس جورج بوش لخوا پیل شوه، خو کله چې په 2008 میلادي کال کې ولسمشر باراک اوباما واک ته ورسید نو ویل چې دا جګړه به ډیر ژر پای ته ورسوي. د ولسمشر اوباما له پالیسۍ سره سم له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تدریجي وتل پیل شوي او ټاکل شوی چې د 2013 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې جنگي رول پای ته ورسیږي. سره له دې چې اوس هم په افغانستان کې ناامنیشته او وسلوال مخالفان د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې جنګیږي، خو ویل کیږي چې د امریکا راتلونکي انتخابات د افغانستان د کشالې په حل کې ټاکونکی رول لري.
نسیم شفق چې په خپل رپورت کې د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو په اړه د افغان کارپوهانو نظر نه راغستی و، بل لور ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما رای ورکوونکي خبردار کړی دی چې د سیال میټ رومنی د افغانستان د جګړې د پایته رسولو لپاره کوم پلان نه لري. اوباما پر د انتقاد وکړ چې د ده د کاندیداتورۍ د منلو په وینا کې د افغانستان د جګړې یادونه ونه کړه. اوباما په خلکو غږ وکړ چې د نومبر په انتخاباتو کې به دوی وي چې د افغانستان د جګړې د راتلونکي په اړه باندې پریکړه وکړي. په همدې سره د رپورټونو لړۍ پایته رسوو او اوس هم 19 پروګرام د ګوړې اچار.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدر منو اوریدونکو سلام. سکل حکومت د ښه حکومت کولو او اداري فساد له منځه وړلو لاپی وي. ښایي له همدې امله به یې هغو دوو وزیرانو ته چې ملي شورا سلبي اعتماد برطرفه کړل غټ غټ مډالونه ورکړي وي. اوس خو هر وزیر همدا دعا کوي چې ملي شورا د عدم اعتماد رایه ورکړي او برطرفه یې کړي، ځکه له برطرفۍ وروسته دوه غټې ګټې ترلاسه کوي. یو غټ مډال ورکول کېږي او بل غټ مشاور مقرریږي. د مشاوریت ګټه له وزارت هم ډېره ده، ځکه نه مسؤلیت شته او نه کار، خو امتیاز یې له وزارت هم ډېر دی او بیا سوداګرۍ ته هم ښه سموزګارېږي. سلب اعتماد وزیران یوه بله ګټه هم کوي او هغه دا چې د میډال او مشاوریت په اوبو داسې پاک ومینځل شي چې د وزارت د وخت د کړي اداري فساد وړوکی داغ هم نه وي پې پاتې. ځینې خلک وایي چې د موږ چارواکي ټول بې داغه او پاک سوتره دي، نو ځکه یې تر ټولو ډېر اداري فساد هم نشي داغي کولای. د وزیرانو داغونه به حکومت ته پرېږدو او را به شو رعایت ته چې رعایت څه کوي. یو تن د ښار سینما ته تللی دی، وابه ورو چې په سینما کې څه لیدلی دي.
قیوم لالا خدای دې خیر کړي، دا خوله دې ولې پړسېدلې ده؟ نه چې په کور کې والی که څنګه
ځونډی په خبرو پسې مه ګرځه چې خوله مې ډېر درد کوي د ما وروره.
رښتیا؟
او ولې ته نه ګورې چې لکه د پتې د توپ پړسېدلې ده د ما وروره؟ ورته وګوره.
وینه مې لالا خو دې نه ویل چې دا ولې؟
هغه بله ورځ کابل ته تللی وم د ما وروره.
ښه.
او نو ماسپښین د یوې سینما تر مخ تېرېدم، چې د سینما یو سړی کلک له مټې را ونیولم زما وروره، او راته یې وویل چې د دوهمې نړیوالې جګړې فلم دی زما وروره.
اوس سینما والا هم لکه د هوټلونو سړی په کشولو بیایي. بیا ورغلې؟
هو، ما وویل راځه ووینم چې په نړیوالو جګړو کې کومې وسلې او وسایل استعمال شوي دي زما وروره.
ښه ښه ښه.
نو ټیکس مې واخیسته او په سینما ور ننوتم زما وروره.
ښه.
خو ځونډه یې ګله، چې د سینما په یوه ماته څوکۍ کېناستم، نو په هغه ورتلو پښېمانه شوم زما وروره.
ولې؟
ځکه چې همدغه د ما پر ځای د پاسه اوبه راڅڅېدلې زما وروره.
اوبه راڅڅېدلې؟
هو.
خو بل ځای به ناست وي؟
ساده سړی، چې بل ځای خوشي وای نو لیونۍ خو نه وم چې دلته به له څوتوبې لاندې کېناستم زما وروره.
اوس دا وایه، نو فلم دې ولیده او که نه؟
فلم پرېږده، په خپله په ما فلم جوړ شو زما وروره.
دا څه وایې؟ څنګه فلم در باندې جوړ شو؟
ځنډیا، چې څنګه په څوکۍ کېناستم زما وروره نو یوه له شا ټېله کړم چې لنګوټه دې کوز کړه زما وروره، زموږ مخې نیولې ده. پام دې دی، هغه مې کوز کړی نه و چې چا مې په څاڅټ له پاسه نسوار راتو کړه زما وروره.
ولې څه دې ورته ونه ویل؟
نه، ته هم عجیب سړی یې، تیاره وه، هر څه مې چې اخوا داخوا وکتل سړی مې پیدا نه کړي زما وروره. ما وویل ځه ورکه وایه، تیاره ده، په غلطۍ به چا راتوی کړي وي. نو دوه سترګې مې د سینما په پرده کې وګنډلې چې فلم وینم زما وروره.
ښه.
د سینما پرده داسې خط خط شوي وه لکه هغه پخوانۍ خطداره په للین زما وروره.
نو ولې؟
خو له پاسه د باران اوبه پرې رابهیدلې وې زما وروره. د سیګریټو او چرسو له دودونه خو دې سام نه سوای ایستلی زما وروره.
فلم دې ولیده او که نه؟
خو څنګه چې فلم شروع شو ورسره د لیدونکو شپلاکونه او چیغې هم شروع شوې زما وروره، داسې حال جوړ شو چې تا به ویل د شپې په کوم ځنګله کې یم او شاوخوا مې شغالان او ګیدړان راټول شوي دي زما وروره.
د فلم کیسه وکړه چې څنګه جنګونه و پکې.
جنګ نه و ځونډیه.
نو دروغ یې درته ویلي وو؟
هو، داسې مرداس فلم و چې له شرمه دې ورته کتلی هم نه شو زما وروره. هو، نو زه هم وشرمېدلم او راجګ شو زما وروره چې ژر ووزم. خو څنګه چې جګ شوم نو یو تن د شا په سوپ ووهلم او راته یې وویل چې کېنه، زموږ مخه دې نیولې ده زما وروره. ما چې تر څو د هغه سوک ځواب ورکاوه یو بل دوه سوکه ووهلم، او چې تر څو خورېدم نو په وهلو بهلو د سینما د باندې د علي څخه غورځولی وم زما وروره. دا و زما د سینما تک زما وروره.
دا څومره بد کار سوی، نو ډېر به یې والی
وهل نه و ځونډیه، چې سم د فوټبال توپ یې درڅخه جوړ کړی و زما وروره.
نو څه دې کاوه چې د نړیوال جنګ د لیدلو شوق دې کاوه؟ د خپل وطن د کم جنګونه ولیدل؟
ما خو د جرمن او انګریز د توپونو او ټانکونو د جنګ لیدلو شوق کړی و زما وروره. خبر نه وم چې وطني لغتې او سکان به په نصیب وي زما وروره.
زمونږ د خلکو یو غټ صفت دا دی چې میلمه پاله دي، او دا صفت یې ان نړیوال هم مني. خو شته ځینې خلک چې له میلمنو یې هسې په هسې زړه شین وي، که نه منئ نو دا واورئ.
څو کسه وو؟
ورکه وایې خورې، ټوله کورنۍ راغلې وه. په تېره خو یې ماشومانو داسې کارونه کول چې تا به ویل په کور کې نه په کومه دښته کې لوبې کوي.
خامخا به یې نو څه مات کړی وي؟
او نه یې د دروازې کلپونه جوړ پرېښودل او نه هم د المارۍ څو غابونه او پیالې خو یې چې ماتې کړې هغه خو یې ماتې کړې. ما وویل زه مېلمانه دي خوله مو پټه ونیوه.
رښتیا وایې وروره، دا ځینې مېلمانه خو خپل ماشومان تر نه پام کوي او نه هم ورته وایي چې غلی شي او څه مات نه کوي.
وام خدای خو دې دغسې مېلمانه د هېچا کرم نه ورولي چې پلار و مور به یې رڼې رڼې ورته ګوري او ماشومان به یې شوخي او خرابي کوي.
رښتیا وایې، او که د کور خاوند ورته وویل چې غلی شه نو بیا به مېلمانه د تل لپاره خفه وي او وایي به چې د ما ماشوم یې لوبه ته پرېنښود. ډېر بد خویونه لرو.
او خورې پر نو سترګو به ورته ګورې چې شیان به دې در ماتوي او څه به نسې ورته ویلی.
مېلمانه د خپلوان و که پردي څوک؟
خپلوان مې و.
خپله راغلي و که تا راغوښتي و؟
خپله راغلي و، خدای خود یې بیا نه راولي.
څو شپې تېرې کړې؟
نه پوهېږم چې څو شپې یې تېرې کړې، خو له تلو مخکې راویښ شوم.
له تلو یې مخکې راویښ شوې؟
او خو په خوب مې لیدل.
یعنې چې په خوب کې دې مېلمانه شوي و؟
او خدای دې په ویښو نه راویني.
زه حیرانه شوم چې تا کره له څنګه مېلمانه درغلل.
اوس دا هم واورئ.
هو غوټۍ
څه وایې؟
ته را نږدې سه چې څه درته وایم.
ښه، دغه ده.
ټپټه پټه ورسه چې انې دې له پلار سره څه وایي.
ښه، خو که دې تا پاک له څه نه ویل بېرته راشم.
نه، همالته خوښ ورته ونیسه، خامخا زما غیبت ورته کوي.
او که د تا په باره کې مخکې غږېدلی وي؟
څومره چې زده دي بیا هم غږېږي. دیګ مې سوځولی.
پلارا، دا تاسې چې ټوله ورځ قرار ناست یې، دا د څه لپاره؟
زویا ناستی که کوم کار مار پیدا کو.
والا دام عجیب وطن ده چه سری تا پا ناست کار پیدا کی. پلارا، آغا دکاندار خانگل ده پورونو کتابچه را وڑی و او ویلی چه پلار تا دیو وایا چه آغا ده ما ده پور پیسی را وڑی.
ده پورونو کتابچه ور سر و؟
او؟
والا که بلشه با او کتابچه با نو ور سره.
نه نه پلارا، کتابچه با ما تی رخ کارکده بینزه پانی استا پا پورونو لده لیوی.
عجیبه ده، ده کتابچه چنگه نده سوزیه دلی.
چیر ته پلارا؟
پا دکان کی؟ پاش پا می چه دکان تا او رو روچه و خودم ده لعنتی کتابچه لپاره می روچه و.
دا خبرونه ما ننګر ناشنا برابر کړې وه او برخه اخیستونکي وه عبدالله سمدی، عبدالرحمن، حسیب الله جلالزی، ستاره امینی، مسکا ستانکزی او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 1024 اتیا.
پوشم 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 پوشم
خزل ساتل دی زان پغل مو سیزل دی ببل سایا کول دی زان پغل مو سیزل دی ببل سایا کول دی